نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو هر کله کو په دې سات کې د ازادي په سبو کې پروګرام لرو چې په تو شی بو کې به احمد شی بر وړاندې کړی خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتو سرمشي انټونیو ګوتریش په راتلونکو میاشتو کې افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړیو استازو د غونډې مشي وکړي. د ملګرو ملتو د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې د غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکې ارزونې په رڼا کې په منظم او همغه ډول د نړیوال مشارکت زیاتواله شودل شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي فریدون سینیرلی اوغلو لخوا تر سره شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی و له نه ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د ښاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادي باید نوې سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمیرې 255 تنو ته رسیږي د دوی لخوا اړینې مرستې شوې خو نور جزئیات ته ندی ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو واستوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدی په انسټاګرام کې ویل شوی چې په اووین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پټیلې چې په وروستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدی په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وزړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. محمد قبادلو چې تیر کال په ایران کې د اعتراضونو په مهال د ایران د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژل کېدو تورن شوی و د تیرې سه شنبه په ورځ اعدام شو.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقوقو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شوی افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام لغړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته ځیر شوې ده. د راپور لمخې لښزو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت لمخې شزي له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی دی. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو شزو د وتلو سبب شي یا د کندو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکوونکي په دې تور بندې شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکټرانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22 په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22 بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکوونکي له کاره وایستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض انده جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوې دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوي په نه امکاناتو لاسنیوي په نه امکاناتو کړې. د یوناما په راپور کې د هغه شزینه فعالانو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنې مودې په وخت نیول شوې یا له بنده خوشي شوې دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېرې چې د یوناما درې میاشتنې راپور څرنګه و څ شان پکې ذکر شوی دی او څنګه د جنو سرغړاونو مخنیوي کېدای شي. د بحث لپاره شکریا بارکزي د سیاسي چارو کتونکو او د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامیسپور را سره دی د دوی هر کله کوم لمړی ک لا اخلي بارکزي واورو څه فکر کوي چې د یوناما دغه راپور چې تاسو ولوسئ تاسو اول دا راتو چې تاسو څنګه ارزوي؟
مننه په سلامونو مو مانزه. دا یو نما راپور پاس لړې زنده دا راپور وته تبي خبره ده چې په دې راپور کې ډېر ستر نیمګړتیاوي شته. د افغانستان هغه واقعیتونه شته واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر یعنی ورسره ژوند کوي چلند کوي او ویني په کې ډیر کم او محدود ذکر شوی دی. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پس له څه کم دوه نیم کالو نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوټ ګوټ نه تلاسه کی، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپله د خزو لخوات خواه و فامیلون لخوات خواه یو گواخ دوی تا بلل کی گی ده طالبانو لطرف نه. و در طول شیان ده باعث کی گی چی ده راپور که زخت دیر نیمگرتیاوی موجود بی. خو سر بیر پرده هم ده محدود راپور هم یا ابتدایی راپور هم کولیشی چی دیر حقا واقعیتون اخکاره که چی طالبانو سیاست د خزو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسي او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره ښځو سره جنکیو سره یو شانت دی.
د با سبب هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور را واخلو. البته یو یادونه وکم چې په دې بحث کې تر اوسه پورې ښاغلی رامیسپور به د خبرونې په دوه هم نیمای کې را سره یو ځای شي او په دې بحث کې خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څنګه ارزوئ؟
مننه، سلام تاسو ته غلی شکریا بارکزی ته او ټولو لیدونکو ته. په ټولیزه توګه بیله شکه چې ارزونې خو ښې دي، کومې څرګندونې چې شوي دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیري چې شوی ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات به لا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قومونو مشخص نومونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې میرمنې.
البته جانبه صاحب وبخشئ، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده، د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې میرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه د هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده، په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درست ده، یعنی په ټولیز توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زیار کله کوم د دې ارزونې په مجموع کې دې راپور، خو زه غواړم دا اضافه کوم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جواته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو د خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وي کړی. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجهګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هېڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي، په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هېڅ اشتراکیات هېڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د فرهنګ پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ ته به شو سره وان کړی دی
معنا د ټوباسه
دی راپور کې مثلا یو فقط یو ټکی دی راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې تلاشه میړه وکړه، نو وا خپل دې ستاسو پټي کې د څه خبره سبزیان شنه کی ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې تلاشه میرمن وکړه، خو هغه میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواسګاری راشي، څه ترتیب غلار شي میړي، یعنی دا اخر انتهار استبداد او د جبر ده.
مننه. البته د مسلې ته چې جنبه سپتا سو اشاره وکړه چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کو چې اول نتیجه نه ورکوي او اول به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی د راپور ته چې وګورې د ریمشتنی راپور ته، تر دې بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده، که چیرته لالو سره څوک وګوري د بشري حقوقو په ارتباط، هغه اصلی انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همدا سینه ده؟ بله
زما پاند یوازې نه موضوع د ښځو او د افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بحث دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح ده چې دا راپور تمرکز ډېر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړي، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز، فرهنګي او کلتوري وضعیت هم ستر زیانونه اړولې دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق، د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود او دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود او دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود او دستور هم دغه دی چې خزی ته احترام او درناوی شته، خزی باندې لاس پورته کول نشته، د خزی حق خوړل نشته، خزی ته به حرمتی نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلی دي، هغه کې جبر او اکراه نشته، ناحق وهل او تکول نشته، په هغه کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول، او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ورباندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ وضعیت یوازې د ښځو پاک لباندی چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنی ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مخته ویسي. امنیت هغه وضعیت ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوساینې او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک
په ویر کې ژوند کوي. په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړه نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضي دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شي کوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی؟ بله،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والی ډله قدرت ته راغلې ده، صحیح؟ یعنی همدغه طالبان د واکمنی لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دوی تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو له خوا څخه بند کېدل او لارې چارې نیول کېدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوتوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې اضافه
امنیت.
البته په مجموع کې ما دا
وایم چې امنیت یوازې د ته ما وایسته
خیر دی، نه یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاک لبانه دی، راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت دی چې خزه په سړک باندې نشیتلای؟
دا خو
خپل کیږي موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي یا په جابر نکاح سره کیږي یا
دلته بیا دی
او بخښي بغیر لدینا چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت ما دا ویل ملالوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهې جګړې نشته، نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام
وکړي. بله هغه جګړې هم طالبان لامل وکنه،
طالب خو په خپل بل شي ده، علت خو بل شی ده،
جګړه نشته کولای.
بله علت خو بیا
علت څه
ده؟ طبیعي خبره ده چې علت خو به یو لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام وکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده او په اوریدونکو ځین اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکې خپل تبصره را سره شریکه کړې ده، د لیکلي دي چې په افغانستان کې د په وینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر وخوندې دي، حکومت ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی. رابشم د بحث دی برخه ته چوي لامه په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل تر سره کوي. د ازادي رډو روانه اونۍ لاهرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې ترخم جری کمی کی او ترخم د سرویشتان واړکړي. لیکن بل لورته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خبره شوې ده هغه سم نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جان باسب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او که نه وي، ستاسو نظر؟
بلکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوق دانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ د سره مثلا کېدای شي چې موافق اوسېږو په یو برخه کې، نه اوسېږو، خپلې ملاحظې ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، که نه وطن خو زموږ دی، او مونږ ګوډ ګوډ خبرې څه څه قصې دي، او دا اوس د حاکمه ډله څوک ده؟ دې کې کېدای شي چې د یوناما په دې راپور کې نیمګړتیاوې اوسېږي زموږ د افغانانو په نظر، هغوی خو د یو بهر نه ګوري سید چې هغې به متخصصین اوسېږي. اصل خبره همدا ده کاغلی شبر شو چې موږ داسې یو ډلې سره حاکم استو چې لږ تر لږه دوه خصوصیات زما په نظر ډېر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا دی، یا ځانګړتیا یې دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پوهېږو چې دغه د اتو نه تر نولس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا د چا زامن دي، د دوی نومونه څه دي، دا چېرته پټ دي. دا یو. بله خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډېر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت چکیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، د توانایي نه لري، د پوه نه لري، او د ژمنتیا نه لري. فقط همغه څو کسه د اتو نه تر نولس کسه چې هلته ناست دي په کوم کونج کې، کومه سمڅه کې، په قندار کې، نه پوهېږم په هلمند کې، په کوم ځای کې، په روزګان کې، هر ځای کې چې ناسي کا لویه پکتیا کې، ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته چې دوی چیرې دي. دغه شیان هغه ورته یا سر خورې چې داسې ووایه دا کار وکړه یا دا کار وکړه، همغه دی چې ښي لاس نه پوهېږي چې چپ لاس څه کوي.
خو یو په دوی اعتراضونه دي جان باسب، یو خو دا ده چې په طالبانو اعتراضونه دي، دوی په چوکاټونو، په دوی په چارواکو باندې. لیکن بحث د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې دا د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخ ته ده. په دې کې دوی لیکي چې د 2022 کال د اپریل په 25مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګڼ شمیر هغو ښځو او نجونو چې د مناسب حجاب په ناغوستلو تورن وي، خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان له مخې داسې ویل شوي ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي یوې میرمنې ته که حجاب د دوی په حساب نه وي مراد کړی، دویم ځل به اختار ورکوي، دریم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل که بیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې میرمنې توقیف کړي دي، زندانې کړي دي، او هغوی ته ویلي دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جان باز صاحب، څرنګه یعنی دغه قانون چې
خبره هم دا ده چې یعنی موږ دسی یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی دسی یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلي لاشه دا هغه که خلاص دا قانون شو. دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق لپاره، د اجرایی کېدو لپاره خلک پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې ښي لاس څه کوي، چپ لاس څه کوي. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې، په هغه مدرسو کې، استخباراتي هغو کې پیچکاري شوی، په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نوه نتیجه گیری، هیڅ نوه مثبت پایله نه وینم.
ما نه
د دوی کلتور سره مخامخ است، تر څو چې یو با ظرفیت اداره، با ظرفیت حکومت، مشروعیت سره رامنځته نشي، مون بدا پراګاندا کارونه دا استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نشي کولای اجازه راکړه دا خبره خلا کله چې ته کار نشي کولای چې کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوي ته د زور نه کار اخلي د دې استبداد نه کار اخلي هغه د منګي ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه
مننه د حجاب په برخه کې هغه له بارکزي مثلا په ایران کې هم خلک لا ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند مېرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندان کې شاو یعنی ول کې شي فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورک دی
نه تنها یوازې دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزی ترقم حجاب واغوندی اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه نشئ کولای په دې اکل باندې چې شی واغونده شی ما غونده کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی تلار شئ هلته هر انسان د خپل سترګو د ساتر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دې چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون لاره نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسی قانون دی نرالی بیا وزیق او فرعی قوانین خوب پجای پریده نو ده حجاب موضوع پا اسلامی نرده که زی فکر کم تر دی رکا چا پوری حل شویده پا افغانستان که هم دا موضوع ده یوستر ننگوان سر صرف او تنها ده طالبانو پا وقت که مخامخ کیگی اغم پا دی مانا چه حتی که اغا خزی حجاب مولری چادری مولری زخپل تجربه تاستوائی ما د طالبانو په لمړی واکمنه کې زما په سر باندې چادری و ما چادری درلودله او وړا ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې هغه را سره و او یو بل خزم ما سره و موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام مالا کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه په لختو په قمچینو د شیانو وهل ما دا کسه د دې بایش ولا چې او زه یو کاس چې نه مې پلار په مالا سپورت کړي نه ورور نه بلچا ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې فهم مالا کې راته جزا راکړل شي وهل شم وټکول شم بې عزت او بې ابرو شم او هغه راته ویل چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستې او محرم یوازې زما په هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته بته ماخام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه و ما مسؤلیت و نو دا هغه زما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیرته ښځې د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکړي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه نه یو
دلته سوال دا اوسې اصلا دغه د حجاب موضوع سی ده لکه ما د ایران مثال تاسو سره درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدی شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدی شي چې د سیو وصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي دا غوی لپاره هم د منلو وي او نور کوم کسان چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه هم وایي چې دا خو سم ده دا سیستم دغه سره
وایي چې بس فاول کې ما تاسو ول فاول کې ما تاسو دا جواب درکست کېدی شي تاسو پام نشئ وایي په اسلامي ټولنه کې د ایجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف ور چې تاسو مختلف رقم د ایجاب وګورئ چې دوی په خزو و نارینه و باندې د سنه د کچیر ته ایجاب راشي نو خزو و نارینه دواړه یو رقم ته کیږي چې شی واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف ور موضوع ده تاسو ورشئ مصر وګورئ ورشئ سعودي وګورئ ورشئ قطر وګورئ ورشئ اندونیزیا مالیزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دنه تاسو مختلف څه وینئ هیڅ نوع قانون نشته د دینی علما او په مابینځ باندې هم توافق په دې باندې نشته چې رقم واغوستل شي څنګه واغوستل شي مخپټ وي مخلوط شي کوم ځای البته ساتر ده عورت حتمی ده صحیح مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف د عورت بیا بل شی ده یعنی ښځه نه ده نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویل چې د حجاب پاک له باندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادري او ټیکرۍ هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ور باندې نه بندېږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله، که چیرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون رامنځته شي، نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وزي بل نور قانون هم دوی نشي رامنځته کولای. پخواني قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي، هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پو په صفت باندې، یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابین کې رامنځته کیږي، او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړي او ما غدای چې د خپل نمائندګانو له طرف نه دی، د دولت ته خواته خام پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامی احکام او شرعی احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چیلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو منځني سپ 12/16 کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د پروګرام د باس موضوع مو د یونام درمیاشنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط تازه خبر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم خبرونه کړې سره یو ځای شوی. رامسپور صاحب خبرونه ته شرح لري، ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، دا خو د یونما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات د حقوق بشری د نقض موارد څرګندېږي په افغانستان کې، هغوی غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یونما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله شوې ده او کوشش کوي چې څه ناڅه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته او بین‌المللي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې د دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعاتو کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وجل کیږي. دا ډیر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې، په دې کې هم توجه شوی ده، او همدارنګ د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډیر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډیر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت له خوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې تر سره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر لمخي او د بین المللي بشري حقوقو د موازینو په چوکات کې قطعا د اسغمولو وړ نه ده، او دا نه یوازې د اسغمولو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیق سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه.
زماله هنده
دا گزارش دیر مهم ده، او کیدای سي پدې کې دیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع پدې باندې دیر دتخوي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سري نیونی او توقيفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکي چې د سپتمبر او نوومبر ترمنس برحاله د استخباراتو لوی ریاست څلور د شزو د حقوقو فعالان نیولي. ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19 او د دسمبر په 14 بیرته خوشی کړه. جولیا پرسی د سپتمبر په 28 نیول شوه، د دسمبر په 13 بیرته خوشی شوه. مونیجه صدیقی د اکتوبر په 8 نیول شوه ده، او پریسا آزاده د نومبر په 15 نیول شوه ده، او د دسمبر په 25 خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوه دي او بیرته خوشی شوه دي. په دې برخه کې جانباز صاحب کا ساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي او بیا بیرته خوشی شي، او عامه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه طرح خبرول دي، خلک ډارول دي، جواز ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا الته تهدیدوي، پر مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دي خلکو الته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر تبدیل دي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړي، نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرح خپرول دا هغه کړنلاره ده هغه شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي، پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته راجوړ شوی دی. یعنی څو وخت به موږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دی راشي او دا دی یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره
همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن ونه شي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې د شکارې چې دوی دته مثبت ټکی وای، دوی لیکي چې د اکتوبر په 28 نیټه برحاله د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو، او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. د غارخته کې چیرته وګورو اغلی بارکزی د یوناما پر راپور کې ګوره داسې مثبت شان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې دراسنه شوی کډوالو سره مرستې کړې دي. دغه ته چې ګورو آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خواته په کمیدونه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چیرته یوناما یا تاسو په خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چیرته تاسو خپل رادیو ستاسو اوریدونکو ستاسو خپل رادیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپور ته ځیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته
تاسو اغلی بارکسي سوال هم داده. یعنی وی خواته ځینی نیو کښته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چورته ګوري ځینی داسې ټکي هم شته چې په یغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته وګورو، مثلا د مخدره موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقوقو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم نه کینو، د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې خپل یونما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړي موږ وغواړو نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه پوښتنه وکړي.
ایران هیڅ کلم وبخشي تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبره رسمي شکایت ده صحیح، مګر بل خبره هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره خطر دی پورې ورسېدل چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوا نه بمونه راځي، یو بل گاوند ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې والیانې د ایران او
خیر دا خو داده دا خو داده
استخبارات د ایران
خیر نه دا خو داده
چې نه کوم څه دی او بل اشغالي چې مونږه
او دا خو داده چې د افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغوند کو رامیس پور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلات ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشو، تاسو هم جنو ته اشاره وکړه، څنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لري شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا جنو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکن ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیږي څه باید وشي؟
ګورې زماله هاند او د زینو سیلون کړه هاند له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنی حکومت کې هم د ښځو چارې ډیر مسؤل نه و، موږ ډیر قضیه درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کوم. متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، گزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زورداره طبقه ټول له افغانستانه وشړل، دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ و. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغی، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادوکسی وکي دادخواهی وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او له بل خوا دوی ته یو څه وارنینګونه او اخطارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کې نو د تاسو کارنامه به خرابه پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کې تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کې د تاسو وجهه او سیره به بین المللي ټولنې سره داسې همداسې خیرن پاتې سي دا هغه مسایل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې د دوی له تجاربو څخه استفاده وکړي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته د حقونو ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندل دي دوی باید یو څه بازنګري وکړي خپل پالیسيګانې دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیګوي دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامي سو باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو هم خو چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم د سي په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي زه فکر کوم پدې کې بین المللي ټولنه هم باید خپل حل زول ته دوام ورکړي دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي
مننه جنبا سپ تاسو فکر کوي چې څه باید وشي د حل لار څه درته ښکاري
یو ملایزه زلرم چې دغه گاونډیانو ته خو به طالب خطر اوسېږي دغه هیڅ شک نشته کو دا گاونډیان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دي مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضیف کې دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معامله لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بسته اما دغه دوه غونډیو همیشه کوشش کړی او کار کړی دی دغه لپاره چې افغانستان تضیف کې هغه د منځنۍ پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري دغه باید څو پام وسی زما په نظر پر حال ګوري خپل شبر خبر بنسټیز ده فشار هم که اوس مثلا ګوري دا کنفرانسونه را دایریږي پرون په لندن کې یو کنفرانس وو دغه هفته په اخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کنفرانس دایر شي د روسیا چین ایران پاکستان همدغسې بیا خبره زی دوهې ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوش راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یتش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی دې لږ زره فکر وکړي لږ زره په هوش راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کې چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسېږي څه دننه څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو قانونمند اداره را جوړه کړو در هغې پورې به
افغانستان کې جان باسه دلته بل سوال دا دی د طالبانو مخالف په ډلې او یا کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حلاري هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نه زمم چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دې د پاره خلق شو هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي زه په هیګم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنا او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی تریخ واقعیت دی ما ټولنه کې دغه خلک شته لکه طالبان خو دغه خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغاني فکر وکړو ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه لپاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین د نه کیږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کیږي. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دې نه بني. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجع کې چې اوسېږي چې د هغوی حقوق دلته نقضېږي. انساني حقوق، بشري حقوق، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلای کولی. نو فشار در باندې زیاتېږي او دغه فشار یو ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا باندې پوځیان راځي او په زور به خپله اراده در باندې عاملوي. مینه لاره مه پرېږده، لار
لاس ورکم پدار. مننه جان باسه برته بیا تاسو ته راځم. رامز پور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا جین وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چیرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملی نشي، مثلا که چیرته خدای مکه درې کاله وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلې، که درې کاله وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشاره دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشاره کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي؟ بیا
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی داسې یو مشارکتي سیستم رامنځته نشي، ملي مشروعیت رامنځته نشي، بین المللي مشروعیت رامنځته نشي، موږ همدغه کلکیچن حالت کې به پاتې کیږو. او متاسفانه چې په دغه زمینه کې دغه څوک چې په قدرت کې دي دوی ځان چلایي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه سلویخت میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلات سره لاس او گریوان دي، دوی حالت خرابېږي او د منطقي او سیمي حالت لدین هم ډیر خرابېږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جنباس فرموده د دینی رادیکالیزم په پخښولو او تیټولو سره دا لا پسې خرابېږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمي او د دنیا حتی نورو سیمي کېدای شي چې له دغه مسایلو څخه متاثر اوسي هغه وخت، او داسې وخت براشي چې په افغانستان کې ډیری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي، کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغه سي تاریخواله کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات ترلاسه لاندې ونیسي. امیدواري سته.
تاسو له امیدواري نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه سي راپورونه لکه یو نامه چې خبره کړې دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بلاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنی داسې علائم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود ده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت دوی په لاس کې دوی ډیر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه گزارشات، دغه موږ او تاسو دغه میډیا خبري اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي؟
مننه جانبا صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوي چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خبره کړل، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپورونه خبره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چه کوي، خو د دې خونه خو به هیڅ کار نه خغل جبر چې د طالب په منځ کې یو والی د نظر نشته. موږ وقتا د دوی د چارواکو څرګندونی ګورو، مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، سوزلي او د دوی ډیر لوی یو توپیر دی د هغه نامعلومو کسانو چې په لوی کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډیرو مطرحو یا فیصله کن چیری به نو سیگی، خو تاثیر گذار چیری دی پدی دلا که چه آقای مثلا مخالف نظر بگیده دقا چلن چه اوز پا افغانستان که پلی کی پا چولی زتوگ از ما پا نظر بله شکه چه رسانه که اجتماعی دی که نور عمومی نشرات دی دا خپل تاثیر لری، دا روشنگری ادامه لری. طالب دیده احساسه بی چه رونان دا پر مختلل طبقه دا افغانستان ارسره نده، د افغانستان خزي ورسره ندي د افغانستان راتلونکي ورسره ندي په دغه تور تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم میاشت ده سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر دې چکر تم ری بیا دې ډوډۍ درکې بیا خو امنیت دې څوک تر سره غنځ نه لري اما انساني امنیت چرته ده روحي امنیت چرته ده د کار امنیت چرته ده د راتلونکي امنیت چرته ده د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته او جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحله ته ورسی یعنی دا چې اساس هم
شي برسه بوز دوه کال او څو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کیدو څنګه اورته پر ټول درنه بلفاس ها دا لاس راولون چې د افغانستان د پاره ارزښتناک اوسېږي د افغانستان د آینده لپاره دا کمی دي یوازې یو ټکی خاله شبر چې دا دوه کال زما مونږونی خويندې بچیان مکتب ته نزي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅیړئ ان دا دومره خیانت ته افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بيخي د سول د افغانستان نوم بيخي سولستان کیدو دا برابرۍ نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته هغه شبر په یوهشته مې پیړی چې زما اولاده بي سواد اوسيږي او یو هندستاني وشي کوله مثلا هر ځای ته ورسی کی خو افغان په در په درې په دنیا کې په ګرځي مهاجر وي ولی اخر دا ظلم د څه شي لپاره څه شي نوم د کوم نوم د لپاره ولی دا کار کیږي زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بل شکه یو دغه به هم توقف نه کوو ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده هم دا طالبان دی په دې حاکمیت کې خپل ځای پیدا کړي خپل ته دی خپل ځان ته د غډاله ته دی یو نوم کې یو هڅ دی ایجاد کی په دې حکومت کې دی اوسېږي نه پېږه رئیس د ستر محکمې دی شي وزیر د اړلې دی شي قوانین دی جوړ کی کدو دی ضرورت لري خو نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم دغه خوري بچیان دی طالبان نه دی اماراتیان نه دی حق ورکړي چې په حکومت کې را شامل شي د وطن ګډ جوړ کړي بل کوم په دې دنیا کې په دین دا یو اثر کې نه کیږي چې میر زورما ټول اسما او زه چې څنګه وایم هغه هغه مدینه فاضله دا ټول را سره
مننه جان
دا اندل لري فشار به زیات
دي خبرونه ورسوي تر رسیدلو جان واسب کستا سو نظر په دې اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی د سیو نظام په خوا روان شي چې نړیوال ټولنې ته د منلو وي
وخت سره دریلارتي ګوري خو وخت خو نشته خو وخت هر ورځ مونږ نه دی نه مونږ خرابې ډیر زیات ځان رسول دی راته او هر ورځ مونږ د تباہی ورځ دریلارتي یا بدوی راضی د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لوې جرګه به دایره نه مولایي لوې جرګه نه طالبانی خلک بنغولوي دا چلو ول پریک دی خلق ډیر خوشی
او لاندو وخت کم ده جان باسا
لا بزیه اماغه جینی شورا د ال او حالات خو بیا به ملایین حل ته پټول را غواړي کاغه نه کوي راش انتخاباته ته
ها انتخابات
کید صندوق
بل
کید صندوق
ها او بل
کید صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباته شي اولین کستر ال ته ورته مبارکي ورکړي دغه پاکستان چې ستړي نزدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غاني ورکړي چې وخت انتخابات کیږي
مننه جان باسب مننه وخت ډیر کم پاتې دی په وروستیو څو شیبو کې به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب ستاسو وړاندیز به څه وي
زه خو شخصا د جنبا صاحب کمیټې ته اشاره وکړل سل په سل موافقم د پسنګ زغوارم چې دا وړاندیز وکړم چې دلته یو بین الافغاني ډیالوګ ته ډیر ضرورت شته پایت هغه کوم ډیالوګ چې د دوه په قرارداد کې هم مطرح شوی او هغه تر اوسه پاتې ده هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي اخرنۍ لارې تبیید چې یا لوی جرګه یا کوم بل میکانیزم جوړیږي مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین دی په معاصر دوره کې د قانون حاکمیت ډیر ضرور د افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لاړ سي او دغه حالت څخه وویستل سي
رامسپور صاحب ډیر مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته جان واسب له تاسو څخه منندویم او شکریہ بارکسي څخه مننه کوم چې د دې بحث په وی برخه کې را سره و لا ورېدون کو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مله